پیام شما نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د څه باندې 3000 کانټینرونو د لیږد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل د دوه کانټینرونو لیږدول د چهارشنبې پورې پیل شوی.
په نورمال شکل باندې د کراچۍ د هغه کانټینرو 3000 څخه د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو پروسه د انتقال شروع شوله او کانټینر د هغه ځای نه راووتل. بغیر د هغه 300 کانټینرو چې هغه په تنیکه تکلیف کې دي نور ټول کانټینر به افغانستان ته راشي.
د پاکستان حکومت له څه باندې 2 میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو څه باندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. څه باندې 1400 کانټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن خوشي شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ستانه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو 2 ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې 1000 ډالر چې د 10000 افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې 1000 د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي 3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر او په میاشت کې 2000 امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د 2 نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون ناوخته د بلې ورځې په مخه د اوربند د دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس ډي پی راپور له مخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبې ناوخته له دې کښتۍ د 6 ماشومانو په ګډون 1 کسان ژوندي پاتې شوي او 3 روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو 8 کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله 4 کسانو سا ورکړه. 8 نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خېزه چولو ته اړ کړای شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټ الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د 2 هیوادونو دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته په نوې ډلي کې افغان سفارت بیرته قونسلي چارې پیل کړې. یو افغان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل وویل
ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په افغانستان کې د طالبانو له خوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. نن جمعه د دسمبر لومړۍ د HIV AIDS نړیواله ورځ ده.
څنګه چې HIV یا AIDS تاسو یو قسمی ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت دی، فکر خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وضعیت لري د انتاناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه او د کونړ څلورو لرو پرتو درو ته د سړکونو جوړولو کار پیل شو.
په غازی آباد ولسوالۍ کې څلور سړکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته دی، یو د هلګل درې طرف ته دی او یو د کاسګل درې طرف ته دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د سفارت دوو ډیپلوماتانو ویلي د دغه سفارت مسؤلیت یې د هند حکومت په غوښتنه منله. تېره جمعه د افغانستان د تېر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي د دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برته پرانیستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغسې چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبۍ او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام له خوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی ورداک پرون په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خپره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی و چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو. په نوې دلی کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنې شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردګ ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي وو چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې سید محمد ابراهیم خیل او زکی ورداګ د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ وو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې رولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نوره هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادي شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغو اعتراضونو ته په تاوتریخوالي تا توقيف او شکنجه سره جواب ویلای دی. د شوزو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د شوزو د حقونو فعالانې په پرله پسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د شوزو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی لخپل زوی سره دوی میاشت مخ کې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سو. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د شوزو د فعالانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او دریو نورو ښځینه فعالانو د توقیف په باب هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د ښځو په ځپلو سره د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چونچ که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقوقو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادي او انساني کرامت حق لري او بشري ازادي باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه ورځ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشې کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نورو یرغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینې برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي ښځې خوشی کړې او د اسرائیل پوځ تمشولې چې نور یرغمل سوي کسان به هم خوشی سي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. له کله چې تېره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه، په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشې سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطیني بندیان خوشې سوي دي. اسرائیل وایي 125 کسان چې په هغوی کې په لسګونو سرتیري هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند غځېدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته یې سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو عالي رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله من دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړي هڅه کوي چې د دوه ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
لا خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته.
لا برېټانیا خبریدونکي انډیپندنت او رسپانه دیو مطلب په سرلی کې وایي پاکستان غواړي چې ل خپل یو ایالت څخه په ورځني ډول لسره کډوال وباسي. رسپانه د بلوچستان ایالت د چارواکو له قوله وایي پولیسو ته امر شوی څو په سلهاو زرو هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له پاکستان وباسي. د ورسپانې په ټکو د اقدام په داسې حال کې دی چې له ټول پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په وروستیو څو ورځو کې یو څه کم شوی و. ورسپانې په وروستیو څو اونیو کې د چمن سپین بولدک د اعتراضونو په اړه چې له هم دوام لري لیکنه کړې ده. انډیپندنت وړاندې وایي اعتراض کوونکو د پاکستان پر هغو نویو مقرراتو چې د تګ راتګ لپاره د ویزې درلودل لازمي کوي او د غیر قانوني کډوالو د تګ مخه نیسي نیوکه کړي او دغو اعتراضونو په سیمه کې د موټرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی دی. میاشت وړاندې لکه چې پاکستان د بی اسنادو افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړه تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ورسپانه د چارواکو له قوله وایي افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو له ویرې د دې هیواد لرو پرتو سیمو ته تللي او پټ شوي دي. ورسپانه د بلوچستان ایالت د ویانت جانت سگزی له قوله لیکي پولیسو ته امر شوی څو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ونیسي. هغه زیاته کړې له چارواکو غوښتل شوي چې په ورځني ډول لسر افغانان وباسي. انډیپندنت وړاندې وایي ښاغلی اڅکزی د خبرې وروسته له هغې کوي چې چارواکو په تورخم او چمن کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو د پروسې د ټکن کېدو خبره وکړه. په داسې حال کې چې انډیپندنت له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو مطلب خپور کړی دی، ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د پوهنې د پخوانی وزیر له قوله ویلي د دې امکان شته چې طالبان دې ته راضي شي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. رنګینې حمیدي ورسپانې ته ویلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي ځکه د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او تیر کال طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. ګارډین وړاندې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې ښوونځیو ته نشي تللی. ورسپانه زیاتوي طالبان داسې پالیسي پلي کوي چې جنسیتي تبعیض ګڼل کېږي او پر بنسټ یې ښځې په عامه ځایونو کې له کار کولو، پارکونو، عمومي حمامونو او ورزش ځایونو ته له تګه منع کړی شوي دي. د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزیر ګارډین ته ویلي نړیواله ټولنه کولی شي د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف څخه په ګټې پر دوی فشار واچوي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. میرمن حمیدی وایي طالبان داسې ډله ده چې ټول غړي یې په یو آن نه دي، د دوی ترمنځ د بلې هرې ډلې په څېر اختلاف نظر شته. د هغې په خبره دا اختلاف د نجونو د تعلیم په اړه د دې ډلې ترمنځ ډېر دی او ډېر شمېره طالبان غواړي چې د نجونو پر تعلیم د بندیز فرمان لغوه شي.
نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي خلک په بیلابیلو لارو په ایډز اخته کېدای شي، خو اړینه ده چې د مخنیوي، پاملرنې او درملنې لارې چارې عملي کړي. دوی په افغانستان کې د ایډز په اړه د پوهاوي د پروګرامونو له ځنډېدو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د عابدې سپوږمۍ رپورټ.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بیلابیلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده. نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو، د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې له وړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایې ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډېرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسېدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې له ازادي راډیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
امیر وایی د امکاناتو د نشټوالي له امله یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایډز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز یو وایروسي ناروغي ده او د انسانانو ترمنځ د انتقال چانس یې زیات دی، نو د زیات مقاومتي سیستم یا ایچ یو تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داسې یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې زیات لري د دانداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په همدې خاطر باندې هغه کسان چې په دې ناروغي باندې مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغي څخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسهالات دي یا سینه بغل دی یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د ایډز ناروغي ډاکټر یمان الکوزای وایي چې د ایډز د لیږد د نورو لارو چارو ترڅنګ د وینې ورکول او په دې ناروغۍ د اخته مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول په دې ناروغۍ له اخته کس څخه سالم انسان ته د ایچ آی وی د لیږد نور لاملونه دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې ایچ آی وی مثبت دي هغه باید خپل وینه نور کسانو ته مدر کی او بلاد ڈونیشن هغه ته مجوز نه ده، او بل هغه مور چې په ایچ آی وی کې مصاب دي یا ایچ آی وی مثبت دي باید د خپل ماشوم ته هم شیدو نه درکي، ځکه چې د شیدو له امله ماشوم ته دغه انتقالوي. او بل ځینې کسان چې په دغه ایچ آی وی کې اخته دي باید د خپل پارتنر جنسی پارتنر ته ځینې محافظتي ټولز دي چې د انترکورس په جریان کې هغه استفاده وکړي، ځکه چې د دغه لحاظ هم کولی شي چې ایچ آی وی د ویجینل فلوئید او ریکټل فلوئید د دغه لحاظ نه هغه کس چې انترکورس لري هغه ته هم دغه ایچ آی وی وایرس او ایچ آی وی انتقال شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو د ایچ آی وی د ناروغانو د شمیر او د دغه ډول ناروغانو د درملنې د پلانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ډاکټر الکوزای وایي چې په 2019 کال کې د ترسره شویو سروې له مخې په افغانستان کې تر 9000 ډیر کسان په ایچ آی وی اخته شوي دي، خو د په وینا له دې وروسته کومه نوې سروې نه ده ترسره شوې. نوموړي په افغانستان کې د ایډز د پوهاوي او د مخنیوي د پروګرامونو د درېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. ارواپوهان هم په دې باور دي چې په ایچ آی وی اخته ناروغان به د فزیکي پایلو سربیره له رواني او روحي ستونزو سره مخ کیږي. ارواپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر سید وحید الله سادات په دې باور دی چې د ارواپوهنې علم په ایډز د اخته کس د روحي او رواني بدلونونو په ښه کولو کې مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه
ابتلا به ایډز ممکن است منجر به
د ایډز درلودل کېدای سي چې د یو شخص په هویت او ځان په اړه فکر کولو کې د بدلون سبب سي. ارواپو کولی سي ناروغ سره مرسته وکړي تر څو د دې بدلونونو سره مخ سي او د ځان په اړه د شوالي په بدلون پوه سي. ایډز کولی سي د انزوا او اړیکو کمولو سبب شي. ارواپوهنه کولی سي له ناروغ سره مرسته وکړي چې صحیح ټولنیزې اړیکې رامنځته کړي او ډېر ټولنیز ملاتړ ترلاسه کړي.
سالم تری را ایجاد کنه و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شوه.
د ملګرو ملتونو په رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ که خلک او ټولنې همکاري وکړي او کافي بودیجه برابره شي، نړۍ به وکولی شي تر 2030 کال پورې د ایډز ناروغي چې عامه روغتیا ته ستر ګواښ دی د پای ټکی کېږدي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې یو بل مهم لامل چې دا مسله رامنځته کوي د ایډز په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند څلورو لرو پرتو درو ته د ولسونو او حکومت په شریکو هڅو نوي سړکونه غځول کیږي او پخواني سړکونه هم بیرته جوړیږي. چارواکي وایي د نوو جوړیدونکو سړکونو او زړو د ترمیم لپاره حکومت او ولس په ګډه پیسې ټولې کړي او خپل پکې هم کار کوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ چې تیرو کلونو کې د جنگونو بمباریو او توپچی بریدونو له امله ورته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوښتي او همداراز د آبادۍ او پرمختګ له چارو هم بې برخې پاتې شوې وه. اوس پکې خلکو او سیمه ییزو حکومتي مسؤلینو او کارکوونکو په شریکه مټې رابډ وهلي او لرې پرتو درو ته سړکونه جوړوي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤول قاري قدرت الله معاذ د نوو جوړېدونکو او ترمیمېدونکو سړکونو په اړه آزادی راډیو ته وویل
چې 170 کیلومتره په ټول برابرېږي تقریبا، ځکه چې ډېرې لوړې اوچت سرداري دي او کارونه خو داسې روان دي، هم قومي چانده ورته شوي، هم د منګه دا د علاقې دغه د ولسوالۍ مربوط چې څومره حکومتي پرسونل دی، هم زر زر روپۍ خپل معاشونه نه راخستي. منګ هم ورسره دغه چاندو کې ورسره ملګري یو. والي صاحب هم ورله هغه ورځ یو پګتله کبابي هغه هم ورته نقدې ورکړي. موسسې چې څه دي هغې ته مو ویناوې کړي دي، هغه هم دغسې ورسره شروع دي. ولس مو په نرم پسې راوت
هغه بای یاد سرکونه نږدې 200 کیلومتره اوږدوالی لري او هڅه کوي چې د خلکو مرستندوی ټولنو او حکومتي امکاناتو پر مټ د ولسونو ستونزې هوارې کړي. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د حکومت تر څنګ دوی هم د خپل وطن آبادۍ او ځانونو ته د اسانتیاو برابرولو کې برخه اخلي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي استاد حیا الدین احساس
په غازی آباد ولسوالۍ کې څلور سړکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته دی، یو د هلګل درې طرف ته دی او یو دغه د کاسګل درې طرف ته دی. دغه سړکونه که څه هم مخکې وو خو تنګو. دغه سړکونو د پراخېدو کار شروع شوی دی د دولت په همکارۍ او د ولس په مالي ملاتړ باندې. د دغه سړکونو سرچینه چې ده د نشاګام نه ده، د درې سړکونو بیا د مرید طرف ته هم د سوکۍ او مرید دره چې ده ډېره لویه دره ده. ولسونه د ډېرو ستونزو سره مخ وو، موادو د انتقال، د ناروغانو د صحي برخه کې داسې مجهز کلینیکونه نشته. نو د دې سړکونو په پراختیا او د نوو سړکونو په جوړېدو به انشاءالله د دې ولس ستونزې ډېرې حل شي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ کې په داسې حال کې حکومت او ولسونو د سړکونو د ترمیم او رغولو لپاره مټې رابډ وهلي چې د یاد ولایت ګڼې سیمې لا هم له سړکونو بې برخې دي او لامل یې ځایي اوسېدونکي ستونزې ګالي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کلیکي ولسوالۍ صدر سرپالی کیم. ما پیغام دا دی، د هلمند ولایت کلیکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پرې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو سره دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفیر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم
سلامونه نیکیل احترامات تزدی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت د اسخاوي د سړي اوسېدونکی یم. نوی د راټولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422111421.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د څه باندې 3000 کانټینرونو د لیږد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل د دوو کانټینرونو لیږدول د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي. د پاکستان حکومت له څه باندې 2 میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو څه باندې 3500 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ستانه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کلی د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو 2 ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولی شي په اونۍ کې $1000 چې د 10000 افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د 2 نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکل شو. او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کیلي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکن لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله قدرت کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم د بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې ترڅنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هیڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په دې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حد پوری جدیدی چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي هغه هم په داسې یو بیرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي بې اعتباره کیږي په ټولنې کې یو منفور شخصیت ته جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده او په خواشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې مخې نیوی لپاره کوم اقدامات نه دي شوي دغسې ستونزې راولاړوي.
بله کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورئ اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمي مخاطبین لري او دغه خبره که ښیي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي ستونزې راولاړي ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي په خواشنۍ سره باید ووایو. دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کېږي.
بله تاسو مخکې ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي نو دوی غوږ ورته نیسي دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو د یو شخص سپکاوی کېږي آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي بېرته جبران کولی سي؟
نه دا نه جبرانېږي ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا یو مشخص شخص مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ په خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګېږي یو بحث کوي د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل تحلیل کی پاندغه موردو اندغه اوری پاندې باور کوي او دا منګه تا یعنی دې رغه تستونز راولړې کړی وي اوس هم دی او دا یعنی دستونز په دې حد کې شي وی دي چې حتی په انفرادي توګه ستونز را منځته کړی مګر یو تحلیل باید وسی هدا خل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسی کسانو تا که نور چه محدودیت پا بل رقم نیشی را بستلی پسانو دی نرا غوری و دی گرزی نورو تکلو کسانو پسی یو غکز پا آقو افغانانو کومشی یو چه پو هلری یو آقوی نرازی رسانیو تا آقوی مسئولیت لری دی وطنوالو پا مقابل که دوی باید راشی پا رسانیو که تخصصی و به طرف و تا ملی منافع و استوار بحثونه و که دی یو خود دو دکاندارانو سیاسی دکاندارانو فرصت مرتور کم شی نو لبل لخوانه آمن ازهان با دست رقم سر تنویر شی چې هغه په اوتوماته توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصطفی صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره له دې دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو دا ولې ځان سره خلاصاتي
ګوره دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو څه سلف مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 15 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی پر رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکي په لایو د راشي ټیک ټاک نور دې ته ورته، موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي، نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل شاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي، او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل هم دغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیات شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په مغه په پنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل شوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه، څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول. آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپروې.
دا خو ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسئله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه داسې موارد شهید و شهیدان ولو ګوري وار له جرمی لحاظ جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دسی مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنویني نو د دسی خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ بنه باندې یو راجیک شو په بل وار د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب لاندې راوستي ول مګر دا خبر نه وله یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړي چې هغوی بېرته پوز درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره وو یا به قدرت سالاره وو یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که سم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
ورې دا ډېر مهمه مسله ده منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله خو دا به لږ څه ستونزمن کار وسي اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده یعنې منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي و دي عما او ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې وي هېڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کې باید وایي نه اوري لازمه نه ده چې وخت دې خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازمه ده کوالیټي چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغه سې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد په کې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم څه ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي د موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کېږي همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مصباح صاحب آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي سیاسي بس وکړي ملي بس وکړي د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر همدوی وله مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته کی چې تضمین په دې معنی چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي. هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریکونو د قواوو مسله ده چې البته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجېږي یو حبم چې راجېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنې د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مخته بوزي، نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصې نه شي، بحث و نه کي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبرې وشوي. موږ سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا، تربیه پرځای کې چې یاس علامه مال او ملګری هي چاري ولري.
مزڑا سینا کے لاکھ زنو تن کے میں ہم دا حسا کر رکھتا واخ تیرا شوا او ہو ہو اے سارے شبے دے جدائی میں زڑا تھنا کے کر फायदा देखम से थम दे दर पयात क्रमा वाड़म छे फायदा देखम वाड़म छे फायदा देखम से थम दे दर पयात क्रमा वाड़म दर
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
سمی قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار کی گی شون تر نہ واڑم دین میں وقت دے امید لرم چیرا بیکڑی سائر بنگ شبس دے نور دزل چاو نیم گڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے رگل کڑے خدے قربان شمتا تم رگل کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے
منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي منم چې تا ته په ژوند ښکاریږي بسایر خان پنګش نامړ خدای بسایر خان پنګش I'm not afraid.